در امواج آزادی. بقیه برنامه های ما را دنبال کنید. خدا نگهدار.
سلامونه از تاری مشهی پا افغانستان که دا مازیگر چلور بجینی تاسیز مکه که لازاده راژیو ناوری دا خبری خبرونه پا خبرونه پیلو دا راپورون لبخی دا بغلان پا نهرین لسوالی که پر یو زیارت دا نپیجان دا وسلوالو پا بریت که لک تر لگ یو لس زیارت کون که وجل شویدی دیوش میر سرچینو لقوله پا راپورونه که ویل شویدی چه بریت دا نهرین پا زاره خکار که دا سید پاچا چه پاشا پاچا زیارت هم مشهور دای پرون پنجشنبه شوی او ویل شوی چه پا داغی بریت که صوفیان او ملاتری پنخ شویدی تروس زی چرواکو دا داغی پیخ پارا چلگندوانی ندی کری او نی هم چای کمیتل مسئولیت اخیسته دی خود بغلان پولیسو اسلامی اجانس دا ویلی چه پا دیارت سیرنی کوی تر دیمخ که پا افغانستان که پار صوفیانو او نورو شیاغانو دا دیرو بریدون مسئولیت دا اسلامی دولت دل یادایش پا غار اخیسته دی در خیبر پختونخوا پا کرمه که در مسپر و لگدون کو موتر و پر قفلی تر وصلوال برید یه روز روست در غلط پاریدون کو کسانو در امنیتی در رو پر ودانه و حمله کردی در کرمه یوشمی روسیدون که اوزه خبریالانو در صدر روی مشال چنگی تا ویل چه در نومبر پا دویشتما پاریدلو خلکو لپارچه نره در باندی در احمدزوی او ملیخی لطرمنز در پوزی امنیتی پوستی سوزوالی دی دوی وای گنو خلگو پا پانچنار که دا باب کرم پنوم دروازه تا هم زیان رسوالی دی او پا دی خار که دا پاکستانی ملیشو زینی تاسیسات هم سوزوالی دی دا کرمی پولیسو او امنیتی چارواکو لا دا توتریخوالی دا پیخو ترنگوالی او دا مخنیوی لپاره دا حکمتی اقداماتو پاره چندی ویلی خود فرانسی خبری آژانس وای چه چارواکو دا کرمی زولی پا مختلفو برخو گرزبندیز لگوالی دی او دا موبایل تلفون خدماتی زندوالی دی پا همدی حال که دا کرم پالیزیو او بگین که وزید خورا ترینگلی دی زکه حال دا هم سونیان او شیگان مرچلو تا خطالی دی دی وزید پا دلیل پا کرم که دا تگرتگ لپارا او طول کاریباری مرکزون هم ترل شویدی دا نوم بار پا یوشتم وصلوالو پا کز کرم که دا مسافرو پر موتارو بریدو کلچو پا که دا چارواک و زیر مشرانو پوینات و جلشو کسانو شمیر پنزوستنو تا رسیدالی دی دا ترکیه پولیسو پرون پنجشنبه په غری ښار کې د یو بارلون کې موټر د تلاشۍ په ترڅ کې تیر شفغان کډوال او څلور انساني قاچاقبران ونیول له دې جلا پولیسو د دغه ښار په یو زاړه کور کې د 90 افغان او یو پاکستانی پناه غوښتونکو د نیولو خبر هم ورکړی دی ترکیه رسنۍ د پنجشنبه په ورځ د غری ښار د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې په دې ښار کې په دوو بیلابیلو سیمو کې 95 افغانان او یو پاکستانی نیول شوی دی د کسان تر نیولو وروستا د بهرنۍ وګړو د استولو مرکزونو ته انتقال شوی دی او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریدا پخوانی لوی څارنواله پام باندې د عدلي د وزیر په توګه ونوموي دا وروسته له هغې ده چې د نوموړي لخوا د پوسته نومول شوی کاندید میټ ګینز پر ځای د لګول شوو جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تیریږي باندې د ټرمپ یوه سخته مدافع وکیلې ده هغه د ټرمپ د احتضا په نوموړۍ محکمه کې چې پر نوموړي له واک څخه د ناوړې ګټې اخیستنې تورونه لګول شوي وو خو محکوم نه شو یوه مدافع وکیله وه تورن په بخښنه سره ترامپ تورن شوی و چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې په دې پورې تړي چې هغه هیواد دی د هغه مهال د مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه څېړنې وکړي ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې وویل له ډېرې مودې راهیسې د عدلي وزارت زما او نورو جمهوري غوښتونکو پر ضد د وسلې په توګه کارول شوی چې نورې باید مخه ونیول شي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي بغلان ته باور شو چې په زیارت کوونکو برید د چال خوشوي دی یو دغه برید کې څومره مرګ شغل اوخته تشه طالب چارواکي په اړه څه وایي په دربه روسا جوسیات ترکړو په ځینو وخت کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولې وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تبعیض له منځه لاړ شي. چې دغه دایمي استازولې په دې اړه د افغان میرمنو په اړه نور څه ویلي دي تفصیل به په راپور کې درکړو. ننګرهار ته به ورشو چې د ننګرهار اوسیدونکي وایي دوی ته باید هوایي ډګر جوړ شي ځکه ستونزې ډېرې دي.
په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډېر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوبه شول، څوک شهیدان شول.
پکتیا ته هم ورځو د کروندګرو ستونزې درسره شریکوم.
مګه ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلات وخت راشي مګه ته هیڅ هم په لاس باندې رانه شي. 500 روپۍ، 100 روپۍ، حتی هغه خري 100 روپۍ نه مړه جگہ نه دي.
د سر بیره د کروندګرو په کې بس تاسو پیغامونه هم ورونه مطالعه مشته ملتیا مغوره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موضوع فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قربانه يو. د راپور له مخې د بغلان په نهرين لوسوالي کې پر یو زیارت د ناپیژاندو وسلوالو په بریت کې یو لس زیارت کوونکي وژل شو دي. همدا شی په اندوري اس نوري جسر په استډیو کې د نوري سپ ستړي مشه په خیر اغلي کړ دغه پیخه پړه نور جزئیات راکړي.
بله فريده جان، د بغلان د نهرين ولسوالي پر یو زیارت د دغه ناپیژاندو وسلوالو د بریډ د مرګ جوبلي جزئیات تر اوسه کرن نه دي. د یولسو کسانو او د غرض د لسو کسانو د وژل کېدو خبره شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دا بریډ تیر شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا هغه چې په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی هغه مهال شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکي د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوي وو او عبادت کاو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر تصویرونه خپاره شوي چې ظاهرا پکې د پیښې له ځایه په خونو کې دننه د یو شمیر وژل شوو کسانو جسدونه ښکاري، خو ګرانه ده چې کرهوالی یې په خپلواکه توګه تایید شي. د نهرین د زاړه ښار یو اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له امله یوازې ځان رباني و خود ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي اکثره کسان د دوی د کلي او سیمې اوسیدونکي او یو شمیر یې د خپلوان دي. نوموړي د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل:
سهار ناڅاپه خبر راغی چې راسی دغسې یوه پیښه شوې ده. هلته لاړو چې ومولیدل یوولس کسان چې زموږ خپلوان، دوستان او د قوم خلک وو وژل شوي وو. دوه تنه یې د پلخمري اوسیدونکي وو او نه تنه یې زموږ د کلي، سیمې او زموږ له خپلوانو څخه وو. یو یې د نصرت الله په نوم زما د تره زوی دی او نور د همدې کلي او یوه جومات خلک وو.
د ښاغلي رباني په خبره دا دود دی چې د جمعې په شپو یو شمېر کسان د زیارت ته ورځي او شپه په عبادتونو سبا کوي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو یو شمېر رسنیو د بغلان د امنیې قمندانې د ویان له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د دې پیښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د 2021 کال د اګست په 15مه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې پر صوفیانو او شیعهګانو په ګډون په مذهبي لګه کوي او د هغوی په عبادت ځایونو د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پر یو شمېر هزارګانو چې له دایکندي ولایت نه د غور ولایت مرکز فیروزکو ته په لارو ته څو د عراق له کربلا څخه ورغلو زیارت کوونکو ته هرکلی وایي. په لاره کې پرې برید وشو چې پکې شاوخوا 14 تنه ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. تر دې وړاندې په افغانستان کې پر مذهبي لګه کوي دوه لوی بریدونه د 2021 کال په پسرلي کې په کابل او کندوز ولایتونو کې د صوفیانو د طریقې پر پیروانو شوي وو. د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوه خانقاه په برید کې د مسؤولو چارواکو له قوله لږ تر لږه 68 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي وو. له دې پیښې یوه اونۍ وړاندې په کندوز کې هم پر یوه بل برید کې په یوه جومات کې صوفیان د عبادت په مهال په نښه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال په دې پیښې کې د وژل شوو کسانو شمېر 33 تنه او د ټپیانو 33 تنه ښودلی وو. د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و. هغې ډلې چې طالبان وایي سخته ځپلې، خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د بشپړ امنیت په ټینګښت کې هغوی ته یو سرخوګل جوړ کړی دی.
ډیره زیاته مننه کورودان همکار مې نوریاس نوری و چې په بغلان کې پر زیارت کوونکو د برید په اړه روستي چوسیات راکړل. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د ایمی استاسولي او سفارت د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړو کمیټې لپاره خپل څلورم دوره راپور چمتو کوي. د یادې استاسولي مستشار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا راپور چې د ښځو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو د پای ته رسیدو لپاره یو فرصت دی باید د 2015 کال تر فبروري میاشتې پورې چمتو او یادې کمیټې ته وسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي وای د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کمیټې یا سیداو له دې استازولي څخه په رسمي ډول غوښتي څو د دې کمیټې لپاره خپل څلورم دورې راپور چمتو کړي. د دې استازولي مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طیب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا راپور د ښځو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو لپاره یو فرصت دی.
نمایندگی دائمی افغانستان چه میفهمد که گزارش چهارم دوره
افغانستان دائمی است از ولی پویشی چه در چلورم دوره ای راپور یو بیلی راپور ده نو لکلی چه ده دی راپور ده چپ گول و وقتنه ترلاسه کری پا دی حتا که ده چه وشی کولی خزی ده خزو ده خونو فعالانی او دی موضوع تا الوان ده افغانستان دنن او بهر بند چطونه پا دی پروسه که شامل کری
بیرون از افغانستان دی پروسه سهیم بسازه.
د ښاغلي طیب په خبره دا دورې راپور په هرو څلورو کلونو کې یو ځل چمتو کیږي او سیداو ته سپارل کیږي چې د افغانستان په اړه وروسته یو یې په 2019 کال کې چمتو شوی و. یا د استازولۍ او سفارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه هم د دې راپور په هکله د لیکلو سربېره ویلي د ملګرو ملتونو سازمان غړي هیوادونه او اړونده سازمانونه په افغانستان کې د سیستماتیک تبعیض او جدي سرغړونو په اړه ژورې اندېښنې لري. د سفارت په بیان کې د غشن ناغلی په 2021 کال کې واقع د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې سخت په شاته رامنځته شوی دی. داسې مهال چې طالبانو تلدا کړی چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي د سیداو لپاره د افغانستان د څلورم دورې راپور چمتو کول یو ښه فرصت بولي.
ما فکر میکنم ای فرصت
زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی. هیله لرم چې دا ځل یو ښه پرمختګ ولري او اړین اقدامات ترسره شي. باید فشار راوړل شي څو د افغان میرمنو حقونه په افغانستان کې ځانګړي شي،
زنان در افغانستان مشخص شوه.
خود ښځو د حقونو یوه بله فعاله نسرین حمیدی بیا یوازې د راپورونو جوړول کافي نه بولي او دا هم په فشارونو ټینګار کوي.
نړیواله ټولنه باید په نړیواله کچه طالبان منځوي کړي، اقتصادي او سیاسي فشارونه ورباندې زیات کړي او د ښځو د حقونو لپاره جدي او پایله درلودونکي ګامونه پورته کړي.
افغانستان په 2003 زیږدیز کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو لاسلیک کړ. د سیداو په نوم د نړیوال کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. تر دې مخکې د جرمني، هالند، استرالیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو غوښتي وو چې د دې کنوانسیون اصولو ته غاړه کېږدي چې د مخالفت په صورت کې به له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د نړۍ 190 هیوادونو سیداو تصویب کړی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د یاد شویو سرغړونو په اړه وننګوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو بهرنیو کډوالو د چارو د مرکز مشر اعلان کړی دی چې دغه هیواد ته د پاسپورټ او ویزه لرونکو افغانانو ورتګ زیات شوی. د چیلاتې څخه د تفصیل په راپور کې اورو.
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له زیاتېدو سره هم مهاله تازه ځینو ایراني چارواکو اعلان کړی چې دغه هیواد ته له قانوني اسنادو سره د افغان وګړو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی پرون چهارشنبه د عقرب په 13 ویلي هر ورځ له افغانستان څخه له 4000 زیات وګړي د معتبر پاسپورت او ویزې له لارې ایران ته داخليږي او دا شمیر ورځ په ورځ په زیاتېدو دی. یار احمدی په ایران کې د قانوني او غیر قانوني کډوالو شمیر شاوخوا شپږ میلیونه تنه ښودلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې بې اسناد افغان کډوال پرته له دې چې خپل هیواد ته ستانه شي بله لاره نه لري. خو په ایران کې له قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوالو سره هم د ناوړه چلند په اړه اداګانې موجودې دي. امید چې په ایران کې یو افغان کډوال دی لازدی راډیو سره په خبرو کې وویل، سره له دې چې هغه په پاسپورت او ویزې ایران ته تللی او د ویزې د پای ته رسېدو وخت یې هم لا ډېر پاتې دی، خو لا هم په ویره کې ژوند کوي. نوموړي د ایران د پولیسو د چلند په اړه وویل،
زمانی هم که اینا وارد ایران میشن با ویزی که میان،
کله چه افغانان ایران تا داخلیگی سره لدی چه ویزه هم لری دیر کم مامورین پریگدی چه داخل شی، خو دیر دست کسان چه نیولکیگی مستقیم اردو زای تا لیگل کی او لحق زای دا تایبات او اسلام قلی پولی تا لیگ دا ولکیگی
مرز اسلام قلی میسازش و او طرف تردش میکنه برای افغانستان.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی دا هم ویلي چې ایران هر کال افغانستان ته 15,000 ویزې ورکوي، خو سره له دې ټولو ولې افغانان له قاچاقي لارو د ایران خاورې ته ننوځي؟ هاشم یو بل افغان کډوال دی چې د خپلې کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره قاچاقي ایران ته تللی، وایي چې د پاسپورت او ویزې ترلاسه کول په افغانستان کې ډېر سخت دي. هغه زیاتوي چې له ده سره د نورو په ګډون ډېری افغانان اړ دي چې د قاچاق ګواښونه ومني او غیر قانوني لارې وکاروي. هغه د قاچاقي لارو د ستونزو په اړه وایي،
برای قاچاقبر ما آمدیم نفر 10 میلیون تومان،
موږ هر قاچاقبر ته 10 میلیون ورکړی. لاره په بشپړ ډول ګواښه ډکه وه، د مړینې خطر و، د ورکېدو خطر و، د غلا خطر و، او موږ دا ټول په خپلو سترګو ولیدل.
په ایران کې د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په داسې حال کې هره ورځ ایران ته په قانوني توګه له 4,000 څخه د ډیرو افغانانو د داخلېدو خبره کوي چې مخکې ایراني چارواکو ویلي یوازې د ایران د خراسان ردوی ولایت څخه هره ورځ 3,000 بې اسناد افغانان نیول کیږي او اخراجیږي. د هغوی په خبره د روان هجري شمسي کال تر پایه پورې به 2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال ایران څخه وایستل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د هیواد په ټولو ځینونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې د هیواد په دننه او د نړۍ ګوټ ګوټ ته له دغو میدانونو الوتنې وکړي. خو په ختیځ زون کې د دوی په خبره دوی له دې نعمت هم محروم دي. دا چې ولې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي، وایي دوی په شته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسېدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل،
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو تا یو رقم څنګه دا اوس په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول. نو هله مودا د هوایي ډګر فعال کړي
زمونږ حاجي صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي، کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بلې ورځې ته مجبوره دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپلو اړوندو ولسوالیو ته تلاړ شي.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسؤلینو ژمنه کړې وه چې په یوه میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر د ملکي الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسېدو لپاره د ماهیپر پر مرګونې لارې له مزل کولو خلاص شي، خو لا هم ترې ملکي الوتنې نه دي پیل شوې. د یاد هوایي ډګر د ملکي برخې مسؤول مولوي عتیق الله وثیق د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته هغه مهال ویلي وو،
دا زیر به انشاءالله تاسو واوري د خیره چې داریانو لپاره به ترتیب جوړ شي نو ډېر کار سو د ښکار انشاءالله پاتې دی.
ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل د طالبانو د کړو ژمنو څلور میاشتې په پوره کېدو دي خو لا هم د غشمنې نه دي پوره شوي. د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو په اړه د خلکو غوښتنو او د ازادي راډیو پوښتنو ته د راپور تر خپرېدو پورې ځایي چارواکو ځواب ورنه کړ. خاطیزوال وایي د جمهوریت په شل کلن دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکي الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په اړه باندې د هغو کسانو چې په بېلابېلو ولایتونو کې ستونزې لري وروسته به ستاسې پیغامونه هم درته ولرو. خو اوس هلمند ته ورځو. د هلمند اوسیدونکي د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د توکو بیې لوړې شوې دي چې د رانیولو وس یې نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وس یې نه لري او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکي وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېزه ولري خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلې دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پرې کړي.
بېخي ډېر اغېز زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول وچه ډوډۍ له اوس داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کېږي. اسلامي وارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې پر دا سرحدو پر دغو باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي د مسلمانانو دپاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې متمام شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجاران هم د دغه نرخو څخه ډېری کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کال داری ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 500-600 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولی چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالیو له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ کوي لوی عامل یې هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو. هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ دي. نو د ډیرو شیانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړه بیه، په ګرانه بیه باندې تمامیږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړیږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پکتیا ولایت یو شمېر بزګر وایي چې د تیر پرتلای د مړو حاصلات ډیر او کیفیت ښه دی، خو پیرودونکي لږ او بیې چټی دي. دوی غوښتنه کوي چې د مړو د ساتلو لپاره دې بڼوالو ته سړې خونې جوړې شي ترڅو د خرابېدو مخه ونیول شي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي دوی اړوند ادارو همدارنګه نړیوالو او خصوصي بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې په پکتیا کې د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې جوړې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږ کال هم د مڼو د حاصلاتو بازار سوړ دی او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا نه د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې لري او نه یې بهر ته د صادرولو څه لارې شته چې مڼې یې له خرابېدو وژغورل شي او پر وخت خرڅ شي. د پکتیا یو بڼوال جمیل ویل،
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانشي. 500 روپۍ، 150 روپۍ، حتی هغه خرې 100 روپۍ نه مڼه جګه نه دي. دغه غوښتنه ده چې موږ تا دې مونو یو د سه زمينه برابره کې چې په وای ساتو او یا مقصد تجارت خارج تخلاص کې موږ منی خارج ته وځي.
پکتیاوال بڼوال اندیښنه سرګندوي کچیر دې مونو حاصلاتو ته په داخله او بهر کې بازار موندنه ونی شي نو د حاصلاتو ډیره برخه به ضایع شي. یو بل بڼوال لال محمد وایي،
دا غدې موږ سکل محصولات ووځي بازار ورته پیدا شي، کدا دا رقم ته پاتې شي په دغه موږ باندې تاوان ده. موږ د شبای سم یو د سه جې تلرل دې ساتنې خو ساتلې بم وایو ټیم ته بلې بمې شو کېدې سو تجار پیدا سو.
د یاد سیمې بل اوسیدونکو روزی خان د دوی د میوه د حاصلاتو د پلور د ستونزې اوږدمهاله حل دا بولی چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دوی ته د سړو خونو شمیر ډیر کی.
په چیرته د سړی خونې زیاتې سي مڼې به زیاتې وساتل شي د خلکو په ګټه ده. بس نو څو زیاتې جوړیږي یو هم نه ډیره ښه ده. د سړه خونه موږ د جوړ سوې دی او باغ د پاره ده. نو نور بستا کلی کې دوه سړی خونې دي در نو چیرې کې چې سړی خونې موږ ارزه پیشنیا دا شاید سي ډیر جوړې سي ډیره په ګټه ده.
د پکتیا د احمد ابا یوبنوال محمد نبی بیا په داخل کې د مڼو د پروسس لپاره د فابریکو د اړتیا خبره کوي. وایي
دولت نم دا غوښتنه ده چې د جوسو یو فابریکا د خلکو د لپاره خاص کر پکتیا کې جوړه کی. دغه کوم حاصلات چې موږ ته لاسته راځي هم به د باغانانو د لپاره یو ښه لاسته راوړنه وي، هم به د تجار د لپاره یو ښه زمينه سازي سوي وي، ځکه چې پکتیا کې د باغونو شتون بیخي زیات ده.
بلوری تزایی چارواکی وایی دوی حدسی پیل کردی ترسو ده خصوصی سکتور پچوکار که ده منو ده حاصلات و لپار سری خونی او ده پروسس ماشینو ننسب کی. ده کرن رئیس محمد همین هاشمی ویل،
موگا همین ده پکتیا ولایت که کوشش روان کرده چی ده خصوصی سکتور پتوسط بانی یو معیاری سر خونه جورکو چی ده غصر پسنگ که طول وسائل و اسباب ده پروسس هم موجود وی چی بل پرده که ده اسباب میوجات زیاد چی اغا بیرت پروسس چی او مربوطه عرص چی اغا دی جهان دنیا که په میوجاتو نه پیدا کیگی پروسس نروسته اغا تر جو پرسی.
که هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره هند، پاکستان، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر ده هلمند ولایت ته کې چې پولیسوالی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به راخر څه وبه ولاړې 200 شل 200 داسې متره سمسیولان ورچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کیلن لري، کې سمسیول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی ورور، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږو ته ویزو او د پاسپورت د چند خرچه. کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشاري متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و آزادی را دیوار دکتر کم کت سلامونه وایم ما دسلام عرض می دادیم دو بدی مشکلات جور که در تلویزیون نشرات بندی ویدیو بندی دا پا تمام نری که نسته تمام نری که داسی کانون و دا حکومت و ندیل دلی اللہ دی خپل خیر که مردیر پا دی بین نخوش یو باید رسانه هزادی رسانه باید رسانه و که خبر خبرونه و تری مسلمان ورسی دا طالبان یو شکار چی دا ویدیو بندی تصویر بندی دا خون نکی امکان نلوی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
توی منی مایی که در تا دا زده ملما پروگرام لرو خود در حقی اولان دی ورزو و لندو خبرونه تا در راپورون لمخیه در بغلان په نهرین لسوالی که پر یو زیارت در نپیجاند وصلوال پا بریت که لکتر لگه و لست زیارت کون که وجل شویدی دیوش میر سرچینو لقاولا پر اپول که ولی شوید چه بریت در نهرین به زرخ هر که در سید پاچا چه پاچا پاچا زیارت هم مشهور دی برون پنچم بشوی ولی شویدی چه پا دقیق دیت که صوفیه نملاتر یه پنخ شوی روز دایی چرواکو در دقیق بیخی پارا زندی ویلی اونه هم کمچا یا کمیدلی در دقیق بیخی مسئولیت منلی خو زایی طالب چرواکو ولی چه در بیخی پارا زیارنی کهی د خیبر پختونخوا په کرمه کې د مسافرو پر لیږدونکو موټرو د کاروان تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو بریدونه کړي دي. د کرمې یو شمېر اوسېدونکو او ځایي خبریالانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل نن پارېدلو خلکو له پاړه چیناره د باندې د احمدزیو او ملیخېلو تر منځ د پوځ امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وایي چې ګڼو خلکو په پاړه چیناره کې د باکرم په نوم دروازې ته هم زیان رسولی او په دې ښار کې د پاکستاني ملیشو تاسیسات هم سوځولې دي. د کرمې پولیسو او امنیتي چارواکو لا د تاوتریخوالي د پیښې د څرنګوالي او د مخنیوي لپاره یې د حکومتي اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي. پرون په کوزه کرمه کې د مسافرو پر موټرو په برید کې د ځایي چارواکو او مشرانو په وینا باندې د وژل شویو کسانو شمېر 50 ته رسېدلی دی. د ترکی پولیسو پرون پنجشنبه په غری ښار کې د یو بارون کې موټر د تلاشۍ په ترڅ کې 50 کډوال او 4 انساني قاچاقبران نیولي. له دې جلا بیا پولیسو د دغه ښار په یو زاړه کور کې د 9 افغانانو او یو پاکستاني پناه غوښتونکي د نیولو خبره کړې ده. د ترکی رسنیو په خبره د کسان تر نیولو وروسته د بهرني وګړو د ایستلو مرکزونو ته انتقال شوي دي. ترکی سکان ګڼ شمېر هغه افغانان چې د دوی په خبره غیر قانوني دي هېواد ته ورغلي وو بېرته افغانستان ته لیږلي دي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریدا پخوانۍ لویه څارنواله پام باندې د عدلیې د وزیر په توګه ونوموي. دا وروسته له هغې ده چې نوموړي له خوا په دې پوست ته نومول شوی لومړی کاندید میټ ګینز پر ځان د لګول شوي جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تیریږي. باندې میرمن باندې له دې وړاندې د ټرمپ یو سخته مدافع وکیله وه.
آزادی ملمه
د آزادی ملمه قدر من اوریدون کوز ما فرشتي سحق سلامونه و منی. نن مو په خبرونه کې ملمه د پښتو ژبې د یو خاص سبت لرونکو یو مخکخ شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب خبرونه ته ښه راغلی، مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې، ما ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینه سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب په چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو ښه ده الحمدلله. دا ژوند خو هم داسې ده چې د الله تعالی نعمت دی. په خوست کې اوسېږم، خوست کې یو کلی دی توره وړی ورته وایي. د خوست له ښار نه داسې 10-12 کیلومتره لرې دی. کلی کې مو ژوند خوږ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چېرته وي دغه دی، د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنې ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ورته ژوند باندې خبرې وکړې. دا د ژوند هره لحظه یو بل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې که کالونه وي له ځانه سره ډېره د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان پکې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو ناامیدونو کې په دې کې هم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، شل پنځه کاله دېرش کاله به یې کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم، بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی، هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و، بیا پسې زرزري وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی، بیا وروسته بیا ټول زما مجمع په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي و، درې مجمع وړې وړې خپره شوي دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، داسې اوږدې غوندې منظومې دي، د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي، دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې شی چاپ شوي وو، اوس به لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي، د مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې، د زړه خبرې په نوم، هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې ډېرې لیکلي دي، دا مې نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره، وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري را سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا ووایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې ستاسو لومړی اثر و چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب، اوله تجربه ډېره خوږه، تاسو د هغه لحظې نه راته وایي.
او بالکل استاد، خبره ډېره ښه ده. اول خدای د عمر خبره، هغه وخت د ځوانۍ نوی ځوانۍ موسم و، او په دا خو د انسان هغه فطرت دی کنه، چې په ځوانۍ کې ډېر سړی د پیسره د شهرت مینه او شوق هم ورسره دی. او بیا دا خو چې یو نوی کتاب دی چاپ کېږي، دا هم ورته ډېره لویه خبره ښکاري، یعنی پیستلا لکه لوی فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري. نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تېرېږي، کتابونه مې ډېر را سره پاتې دي، ځینې دوستان هم وایي، خو باور وکړه چې لیکم یې، خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټ هم پکې سپړم، د لیکلو نه خوند اخلم. خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه، لکه هغه وخت کې مې چې وه دومره ډېره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب په خوا باندې یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خبرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړې؟
او دا ولا ډېره مهمه پوښتنه هم ده. خامخا ناوړه اغیزه خو په دې هم کوي چې دغه ما تاسو ته د ځوانۍ خبره یاده کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات وو چې وې خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې واخېستې، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا. نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وی نه رې به حاصل یې وانخلي، یا ګلۍ پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي. نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده بالکل. اوس د کتاب خرڅلاو چې دا هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي. په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډېر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنان یې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي، د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولې نه، فوق لدار لوبوي، ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه ته لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آسانی ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک که په دنیا په په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاستئ، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چیزی یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او ښوونې نه ده پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان، مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته. یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدا، کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر، که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دم د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ، د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هر برخه کې. په اوسنی حالاتو کې، اوسنی شرایطو کې، دغه اوسنی حالاتو د ښځینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره اغیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په دا وروستیو لسو کلونو کې ښځینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې، ډېر پرمختګ شوی و، ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعرانې درلودې. خو په اوسنی وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغېزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده، د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې، هغه غونډې، هغسې سیستماتیک او منظمې نه دي. د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي، یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران هم، ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي، بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډیر د خلا نه مالامال شیر د عاطف نه مالامال شیر په داس شرایطو کې په ډیر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړیږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو. تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه، نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی بدېچاره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله، څه سرور راغی، څه که درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چېرو کښې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. هو، یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي، نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کښې را یاد شي یا بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته هغه زما نوم اخیستی وو. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه الهام نم خالی نه ده، له ښکلا نم خالی نه ده، د شعر له مضمون نم خالی نه ده، یعنې دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دې دومره د وي چې یعنې ته لکه سل په سلو کښې یا یو تر ډېره بریده یعنې شعر دپاره جوړ وي، ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده، چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شېبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زېږندې وي. نو بس دغه مینه چې ده، لیونۍ مینه چې ده، د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کښې سړی بیا اوج ته رسوي، یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکښې رسېدی شي.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کښې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ ملي
یاستئ. ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کښې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک ووایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما ځواب دا وي چې وسړیه ته چې کوم څه کښې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کښې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کښې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کښې زموږ او تاسې به د ژوند په دې چارو کښې دا که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که نور څه دي، یعنې دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کښې یو الهام بښونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کښې چې یعنی په تیر په یو کا جمهوریت او کوس او افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول ک نور نړۍ سره خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې دغه سی کرکټ دغه سی دنګ څوک ته ورسول چې اوس دنیا ورته حیران ده. نو کرکټ ما د لپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې لپاره الهام بښونکی دی که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول د وطن نه ووتل کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن تم راځي او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا مو د دې کار له برکته د دې کسب له برکته د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب تاسو لسیزې کېږي کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی اوس مو ځوان په څه روان دی د ځوان شرایط مو څنګه دي آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه دا د خلوت خبره مې وکړه د شعر په برخه کې کنه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی خو نا امیدي یم د چا خبره ګناه ده نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي دښمنۍ به پکې نه وي او یو مینه به وي یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې ډیره زیاته مننه کول ودان. ترنو اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده اوس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شعر واورو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو د شپې لی غږ ما ته زړه راولي هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی د غره په سر کې زیارت کو وینې سپیرو خاورو خړ دی ها چې په زړه کې آواز د شپې لی و ناس پر دے لمدا غوٹ بدلل اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے ماشمان دکلی دنائی قلم چوڑ بھی پکا غزن کے رسمن کاغی پدے رسمن کے راتا دی نغمے در پلے چڑے کالون اڑان دے زوم د کلی ماشوم پاپسان کې به مې اورېدو روبا د آدم د درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم کله به هم چې ګلاندامه د بهارانه یوړه دیو ترابان ما با زړه پر وسی رات مشرام ببی ول جاړه دا خو کی ساده طریقیا خو ندی خو تسلی و زمانه کی دلا پوری کیا هغه هم ډیر خپه شوم چپو کوټه کې په نصارا مدرې کافرې ورپسې باندې دروازې او کړکې د کلي نجونه ورته ناستې وې په مینا په شاوک بدرې جمال د وزرو په جامو کې پادا ګډې دا کله به مسکوا او کله په خندا ګډې دا زما ترخوا هم راغلا ما یې لاسونا د وزرو په جامو وغل د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاسته ماسته رانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکې ملکې یا د نرګس د پاڼو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دستمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ ومخه نشه غوندې شوم یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و زه بېهوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه بدرۍ نا